دا ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د سم لاسي د هدفي بریدونه چې د شورا بیرحمه بللي پای ته ورسیږي. افغان حکومت وایي د کرونا ضد واکسین چې دوی ته رسیدلی دی هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او تر راتلونکي یو نیم کال پورې به د افغانستان 80% وګړو ته د کرونا وایرس ضد واکسین تطبیق شي. دوستانو ستړي مشي دا او نور رپورټونه په روانه خبرونه کې در سره شریکو. هرات تمزو په هرات کې تیر شپه یو ډیر درنه چاودنه شوې ده چې د غلطۍ په مرګ ژوبل سربیره د خلکو کورونو ته ډیر زیان اړولې ودانیو ته ډیر زیان اړولې. تازه حال بل هرات نه مخلوخو تر ټولو مسلو مخ کې پام وکړي د دې سات خبرونه ده.
افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي چې تمه ده د افغانستان حکومت په مسکو او استنبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. د کندهار ترین کورټ پر لوی لار د ماین په چاودنه کې وو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان حکومت په مسکو او استنبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. شغلی محب دا خبرې نن په کابل کې وی خبري غونډې ته کړې دي. تمه ده د استنبول غونډه په اپریل کې ترسره شي. دغه راز مسکو هم په پام کې لري چې د مارچ پر 13مه د افغان چارواکو په ګډون د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو د ډیپلوماټانو په ساته د غونډې کوربته وبکړي. په دې اړه نور جزئیات ازادي رادیو په خبرونه کې اوري. د کندهار ترین کورټ پر لوی لار د ماین چاودنې د شوڅو او ماشومانو په ګډون او تنو ته مرګ ژوبله وړوله. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنۍ ته په یوه واستول سوی پیغام کې وویل چې دا پېښه نن سهار شوې ده.
نن سهار د کندهار ترین کورټ پر لوی لار باندې د طالبانو پر شخ کړل سوی ماین باندې د چې پر ملکی موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دي او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شپخانه ته او تر تداوی لاندې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستي اعلامیه ته په اشاره سره وایي هدف یې وژني نور د منلو وړ نه دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپل ازادي راډیو ته ویل د دوه لترون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی.
اوربند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. لبد مرغه د دوه تر توافقنامې را وروسته د تمی خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی، هدف یې وژني زیات شوی دی چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
د څرګندونې داسې مهال سوي چې د ملګر ملتونو امنیت شورا تیر ورځ په افغانستان کې د هدفي بریدونو د سملاسي بندیدو غوښتنه وکړه. بل خو بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د وروستي هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي. طالبانو بیا تل د ایده رد کړې ده. طالبانو تر اوسه د ملګر ملتونو د امنیت شورا د پرونی اعلامیه په اړه څه نه دی ویلي. دیر لستانه په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو په تور نیول شوی دی. د کابل امنیه قمندانې نن په ویلامې کې ویلي چې دغه کسان د کابل شهر لبیلا بیلو سمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په درست کې ونیول شول. پر دغو کسانو د وسلوالو غلاو وژني د غیر قانوني وسلو د لیږد او داسې نور تورونه پورې دي. اعلانې زیاتوي چې له دغو کسانو څخه څلور میله وسله هم ترلاسه شوې ده. زموږ غلازه د راډیو ری د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د کورونا ضد جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین اروپا یې سوي او اروپای هیوادونه د مهال د کورونا وبا د دریمې څپې پر کنټرول بوختي. جانسن اینڈ جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول د تلار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه به وزله هیوادونه ته 500 میلیون دوزه نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې دبليو ایچ او فایزر بیوینټیک او مودرنا واکسین ته هم اجازه ورکړې ده چې په دوو دوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اینڈ جانسن واکسین بیا په یو دوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتلای د ساتنې چاره هم اسانه دي. د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ برید ودروي. د ډیموکراتانو او جمهوري پالو سناتورانو د ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یو اعلامیه په دې هدف خبره کړې چې په روسیې کې رسنیز چاپیریال کړکېچن شوی او د بهرني ایجنټ د قانون له مخې پر آزادي راډیو فضا تنګه شوې ده. په روسیه کې پر دولتي رسنیو د څار ادارې د آزادې اروپا آزادي راډیو د روسي څنګه پر ضد 216 قضیه د دې لپاره ثبت کړي چې د هغوی سخت مقررات په پام کې نه دي نیولي. د مسکو یوې محکمې له وړاندې د 122 قضیو په تړاو آزادي راډیو شاوخوا $1 میلیون جریمه کړې ده. د امریکایي سناتورانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې روسیه غواړي د بهرني ایجنټ د قانون په وسیله په اوږد مهال کې د روسیې مدني ټولنه کمزوري او هلته ازادي راډیو چوپ کړي.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. روس سره چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ویل چې په دې هیواد کې هدفي بریدونه باید سملاسي بند شي او د هدفي بریدونه بیرحم او بلل. افغان حکومت وایي د دوه لټړون روس ته تاو تریخواله زیات شوه دی چې دوی او نړیوال ټولنې ته د منلو نه دی. پر دې موضوع په ریپورت سربیره هرات ته ځو. په هرات کې تیر شپه یا تیر ماخام یو درنا موټری چاودنه شوی و چې په مرګجوبلې سربیرې دی هغه سیمه چې چاودنه شوې ده پکې کورونو ته ډیر زیان اړولې ده. نن سهار هم په ماتو ګډو کې د ژغورنې عملیات روان و او د غلطه د بندو پاتې کسانو لټون کېده. تازه حال په دې اړه باندې واورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان حکومت وایي هغه د کرونا واکسین چې دوی ته رسیدلی دي هیڅ جانبي عوارض نه لري او همدارنګه شمنه کړي چې تر راتلونکي ونیم کال پورې به د افغانستان 60% وګړو ته د کرونا ضد واکسین ورکړي. په تخار ولایت کې د جګړو له کبله د بيزي شو له حاله مو هم خبرو وکړو. وختو نور ریپورتونه ملرو د سیمې او نړۍ پر ریپورتونه کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان جانسن ان جانسن واکسین تایید کړی دی. د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه تاندې څنګه مهیروي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورسته اعلامیه ته په اشاره وایي هدفي وژنې نورې د منلو نه دي. د جمهور رئیس ویان رستیال د وخان مینپال وایي د دوه لټړون وروسته افغانستان کې تاو تریخواله زیات شوی دی. بلخو بیا د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ورستو هدفي وژنو پر طالبانو اچولې هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړی ده. دا څرګندونه داسې محل دي چې ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بې رحمه وبلل او د سملاسي بندیدو وختنه وکړه. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو لپاره یو ځل بیا غوښتنه. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیه ته چې پکې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه شوې په اشاره سره وایي تاوتریخواله او د هدفي وژنو ګراف د تمه خلاف پورته شوی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د وخان مینپال
اوربند او د تاوتریخواله سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. لبد مرغه دوه ته توافق نامه را ورسته د تمی خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی. هدفي وژنې زیات شوی دی چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
افغان حکومت په داسې حال کې د تاوتریخوالی د بندیدو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو شورا تیر ورځ په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغه شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغه بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکی مامورین د قضایي څانګې غړي د رسنیو کارکونکي روغتیا پالان او د بشري حقوقو مدافعان په نخښه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه مخ پر زیاتیدونکو بریدونو په اړه خواشینی خودلې د سملاسي بندیدو غوښتنه کړې او محکمې ته د عاملانو د کاغلو غک کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوی نه دی چې دغه بریدونه عملان څوک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به د هدفي وژنو او د تاوتریخوالي د لوړ ګراف په اړه وایي چې روان حالت د سخت اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون وایان زبی الله فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د جګړې ښکېلې خواوې د دغه رامنځته شوي بد حالت ته یوه د حل لاره پیدا کړي.
در حملات هدفمند چون کسی مسئولیت نمیگیره؟
ده هدفی و جن و رامنسته شوی حالت مسئولیت او سوک نخلی. خوز مک باور داده چه طالبان نشی کولی چه ده رامنسته شوی حالت سخه ده مسئولیت اوگی خالی کری. نو پا ده اساس مک براندیس کهو چه دوار خواوی یعنی افغان حکومت او طالبان ده 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 غیچاری ده کابو کولو او ده اربند ده میکانیزم لپاره یو کمیته رامنسته کری.
آتش بس زار دارم که کمیته مشترک تشکیل شوه؟
د ښاغلی فرهنګ په خبره روان تاوتریخوالی او هدفي وژنې نسبت نورو کلونو ته به بدله دي. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. دوی دغه شان ټینګار کړی چې افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لورې د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې او په تېرو څو میاشتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې خبریالان، ملکی مامورین، د بشری حقوقو فعالان او نور ترور شوی دي. تر ټولو تازه پیښه څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي ووژلې او د نورې ټپیانې کړې. داعش وسلوالو ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري، زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفدو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. لکه مخکې چې مو وویل، تیر ماښام هرات مرکز دی وی درنې چاودنې شاهد وو. دغه چاودنې په مرګ ژوبلې سربېره شاوخوا ودانیو ته چې د خلکو د استوګنې کورونه دي درون زیان اړولی دی. نن سهار مو داسې رپورټونه درلودل چې دغلته په ماتو ګډو کې لام په هغه کسانو پسې لټون روان دی چې ګمان کېږي د کنډوالو لاندې به بند پاتې. همکار مې راسره په تماس کې دی، له ده به وپوښتم چې په هرات کې خپرونې ته ستړي مشي، په هرات کې دغه د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي که نه او وروستي تلفات څومره دي؟
بله، دغه عملیات پای ته رسېدلي دي. وروستي تلفات په اړه هم ارقام چې کوم وړاندې شوي دي دا بیلابیل دي. د هرات والی ویلي دي چې 350 کنه ټپیان دي او 8 کرته وژل شوي دي. خو د هرات د اوزوی روغتون مشر عارف جلالی بیا ویلي چې نه، د ټپیانو شمیر 150 دی او د وژل شوو شمیر اوه کسر دی. خو هغه څه چې ویل شوي دا دي چې تازه چې دغه شپږ کسه وژل شوي یوازې د یوې کورنۍ دي. هغه کورنۍ چې اته غړي درلودل، دوه کسه ورنه ژوندي پاتې دي چې یو ماشوم پکې دی او شپږ کسه د یوې کورنۍ وژل شوي دي. د دې تر څنګ دغه پیښه چې د هرات د 14مې امنیتي حوزې سره شوي، دا د استوګنې ګڼ شمېر کورونه یې وران کړي دي، ویجاړ کړي دي، خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دغه موټر بم چاودنې شویل کېږي په یو فلانکوچ موټر کې، دا چاودیدونکي مواد ځای په ځای شوي ول او ظاهرا هدف هم دغه 14مې امنیتي حوزه وه. مسؤلیت تر اوسه پرې چا نه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مسؤلیت په طالبانو اچولی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله په درک په یو اعلامیه کې ویل شوي دي چې طالبان په جګړو سره هغه ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې چې طالبانو په دې وروستیو کې چې کمی هدفي وژنې شوي یا کمی چاودنې شوي، تر ډېره په دې کې خپل لاس رد کړي دي. بله،
مننه کوو دوستانو. له هرات ولایت په موبخې د هرات د ولایت د تیر شپې د چاودنې په اړه مو وروستي معلومات واوریدل او پکې مو واوریدل چې شپږ تنه پکې د یوې اتکسیزې کورنۍ غړي وژل شوي چې یوازې دوه تنه تنې پاتې دي. افغان چارواکو یې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچولی دی. وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. دا د ازادۍ راډیو ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زورګونو کورنۍ له خپل سیمو څخه بي ځای شوې دي. زیاتره دغه کورنۍ د یو شمیر ولسوالۍ او د تعلقانو له څنډو د ولایت مرکز سره کډه شوې دي او دا مهال په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم دولتي ادارې او نورې مرستندوی ادارې وایي چې یو اندازه مرستې کړې دي، خو کډوال وای په هغه اندازه چې دوی اړتیا ده او د دې ستونزې دي مرستي ورسره نه دي شوي. په اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په تخار ولایت کې په روان کال کې د جګړو او نامنوي له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د تلقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځای شوی وای، په کلی کې ژوند خو زکه هلته دهقاني درلوده، حوصله بشمیر استون سره لاس او گریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرین مراجعه کردم، هیچ کی به غوری ما نرسیده است.
ما څو ځله د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوی. موږ له دولت غواړو چې ډیر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډیرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ وسیدونکي سلوه کلن لال محمد په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل،
تقریبا 6 مې بجې کې ما ورسته هیڅ نه نه خونه بم باشه، خونه مره خراب کړه، یا ته ما یو څه کومک نه کې ما یې خته برسانم دا ولي مېره اولی
شپږ مېشتې کېږي چې زه له خپل سیمه څخه بې ځای شوم. زمون کور د بمبارد له کابل وران شوې ده، اوس دومره توان نه لرم چې کرای کور ونیسم. له دولت نه غواړم چې یادی لموږ سره مرسته وکړي او یادی موږ ووجني چې نور له دې دربدری خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
دا ټول کروندګر او مالدار دي، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوي دي، اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسی او که چیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسی نو شایي یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځای شوو کورنیو خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري. وسم کرونا او پوراندی د واکسینو مسایل. افغان حکومت وای استرازینکا یا کرونا ضد واکسین چې دوی ته رسیدلې او دوی عملی کوي هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او تر راتلونکي یونیم کال پورې به د افغانستان 80% وګړو ته د دوی په وینا د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیق شي. تازه په ډنمارک او ناروی کې دغه واکسین د دغه واکسینو تطبیق تر نامعلومې نیټې پورې ځنډول شوی او عملی هم جانبي عوارض بلل شوی. نور حال په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرونا ویروس ضد وکسین پړه اندېښنې مطرح شوې چې ګوند دغه وکسین جانبي عوارض لري. خو د افغانستان د روغتیا وزارت وایي دوی د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ډاډ او معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه وکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. د دغه وزارت وایاند غلام دستګیر نظری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې له څلوېښتو زرو زیاتو کسانو ته دغه وکسین تطبیق شوی چې د جانبي عوارضو په اړه یې تر اوسه کومه پیخه نه ده ثبت شوې.
د خپل عادي تقسیم اوقات له مخې خپلو خلکو ته د واکسین تطبیقولو ته دوام ورکوو. د موږ د واکسین په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. موږ تر اوسه له څلوېښتو زرو زیاتو خلکو ته واکسین کړی. له نیکه مرغه تر اوسه پرته له سردردي او تبو نور د هیڅ ډول جدي ستونزو راپور نه دی ثبت شوی، چې دا هم مثبت اړخ یې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په ډنمارک او نروې کې د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیقول د موقت وخت لپاره بند شوی دی. د راپورونو له مخې په ډنمارک کې یو کس له دغه واکسین کولو وروسته مړ شو چې له امله یې د دغه هیواد د روغتیا وزیر پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی به د استرازینیکا واکسین په اړه د خپلو څېړنو تر بشپړولو د دې واکسین تطبیقول بند کړي. له ډنمارک وروسته په نروې کې هم د دغه واکسین په اړه د څېړنو تر بشپړولو پورې د یاد واکسین تطبیقول بند شوی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اروپایي ټولنې د کرونا ویروس ضد واکسین جانبي عوارض رد کړي او په ډنمارک او نروې کې یې یوازې د یوې برخې د واکسین تولیدولو کې ستونزه مطرح کړي، نه د ټولې نړۍ لپاره په تولیدو شویو واکسینونو کې. یاد وزارت وایي تر 2022 کال پورې به د افغانستان 65% خلکو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي د کرونا ضد واکسین ورسوي. په کابل کې خبریال جاوید حمیم کاکړ او په هرات کې د یو روغتون ډاکټر حمید رحیم چې دغه واکسین یې تطبیق کړی وایي چې دوی ته هیڅ ډول جدي ستونزه نه ده پېښه شوې.
ماله نورو ډاکټرانو سره دغه واکسین د پرانیستې په ورځ تطبیق کړ. د 48 ساعتونو لپاره یې راباندې تبه او ځاندردي راوستې وه. له هغې وروسته رک روغ یم او دا دی په خپلې دندې مصروف یم.
استرازینیکا یا د کرونا ویروس ضد دغه واکسین د انګلستان او هندي کمپنیو ګډ تولید دی چې هند خپل تولید لومړی جوپه له افغانستان سره مرسته وکړه. په افغانستان کې له دغه واکسین نه تر اوسه څه باندې 40,000 کسان چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان، امنیتي ځواکونه، ډاکټران او یو شمېر دولتي کارکوونکي، سیاستوال او د لوړ عمر لرونکي کسان دي برخمن شوي دي.
په نړۍ کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان د جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړی. دا واکسین د دوو نورو واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته یې دوه ستنې کیږي یا دوه دوزه ورکول کیږي، یو دوزې کفایت کوي او له بلې خوا تر دریو میاشتو پورې په عادي یخچال کې هم ساتل کیدی شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې بېوزلو هیوادونو ته د دې واکسین په رسولو کې به لوجستیکي ستونزې نه وي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د کورونا وایرس پر ضد جانسن اینڈ جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې 100 میلیونه کورونا ضد واکسین خلکو ته تزریق شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان له لورې دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 1500 میلیون دوزه د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بېوزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې لوړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مودرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه دوزه ورکړل شي. خو د جانسن اینڈ جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو دوز ورکول کیږي. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ هیله لري چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسین پر رسولو کې پر لوجستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزه نه ورکول کیږي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدای شي. دا واکسین د امریکا د متحدو ایالاتونو، کاناډا، اروپایي اتحادیې او جنوبي افریقا له لوري هم تایید شوی دی. څېړنې ښیي چې جانسن اینڈ جانسن واکسین د کرونا وایرس په مخنیوي کې 15% اغیزمن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو لمخې چې د مارچ په 12مه خبره کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 9 لک ډیرو کسانو ته لشتر لشه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه واری واکسین کړی دی. د واکسین لکبل په متحده ایالاتونو کې د جنوري لمیاشتې را په دی خو د کورونا نوی پیشي ورڅخه په روختون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم لدی وایرس د مړینو شمیر مخ په کمیدو دی. اقتصادي فعالیتونه هم بیرته پیل شوي او بندیزونه نرم شوي دي، خو روغتیایی متخصصان وایي تر څو چې لا ډیر خلک واکسین شوي نه وي باید بندیزونه کم نشي، ځکه چې د بندیزونو له نرمېدو سره ممکن وایرس بیا ډیر شي. په اروپا کې چې د کورونا ضد واکسین تطبیق ډیر ورو دی، د کووید 19 پیشي ډیرې شوي دي. په دې لویه وچه کې د کورونا درېمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر یان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کورونا د نوې متحرک ډول مخه ونیسي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوشوم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سره لدی چې کرونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبارونه خراب کړ او حتی ځینې خلک یې نیستۍ ته کېنول، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمنۍ ډېرې شوې. په داسې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارن بافت دی. په اړه یې عصمت څاروان تفصیل اوري.
د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر 100 میلیارد ډالر واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برکشایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډیره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن باف ټول شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالی ارزښت نږدې 600 میلیارد ډالر اټکل کیږي او ښاغلی بافت په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوی کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبه په ورځ د دې شرکت د ځنګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر 400 لک ډالر واوښت. د کورونا وبال خپرېدو سره سره چې لکه بلې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سخت زیانمنې کړې، د 2000 شلم میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل دا و چې د ونډو ارزښت لوړ شو. وارن بافت نیوی کلندې او کای په 2018 میلادي کال کې د خپلو شتمنیو او ونډو یو برخه خیریه مؤسسو ته نوې بخښلې، شتمنۍ به ډیر مخکې تر 100 میلیارد اوښتي وای. بافت یو لسکلن و چې ونډې واخیستې او په 14 کلنۍ کې په لومړي ځل د ترلاسه کړې ګټې مالیه ورکړه. د فوربس مجلې پر اساس حاضر ده په نړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمنۍ شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې لمخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک د مویت هنسی شرکت د خاون برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته شاغلې بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر شپېته ډېرې کمپنۍ لري ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې نه نوي به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د یو څلوېښت میلیارد ډالر خیریه چارو په چیره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستان زموږ غږ له ساده رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم یو وار بیا د خبرونو وخت شو. په افغانستان کې څلور نیمه بجې دي. په مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریوا ظاهر یاوړو.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمد الله موهيب وايي ټاکل شوی د افغانستان حکومت په مسکو او استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو دوړو غونډې کې ګډون وکړي. شغلی موهيب دا خبرې نن په کابل کې وی خبري غونډې تکړې دي. د کندهار ترنکوټ پر لوی لار د ماين په چودنه کې د شوزو ماشومان په ګډون وته نو ته مرګ جوړ بلاوشته ده. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنوی ته وویل چې په دغه کسانو کې درې تنه وژل شوی چې دوه یې نارینه او یو ماشوم دی. څلور نور په دې پېښه کې ټپیان دي چې درې تنه ماشومان او یو ښځه ده. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندهار ولایت کې اته ویشتنه طالبان وژل شوی دي. دفاع وزارت پر ټویټر نن لیکلی چې دغه طالبان تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او جوړی ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یار لستانه په کابل شهر کې د جنایي جرمونو په تور نیول شوی. د کابل امنیه قمندانې نن په ویلې مې کې ویلي چې دغه کسان د کابل شهر له بیلابیلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. پر دغو کسانو د وسلوالو غلاو وژنې د غیر قانوني وسلو د لېږد او داسې نور تورونه پورې دي. د ایران یو نیمه رسمي خبري اژانس د دې هیواد په جنوب کې د هرمز تنګي ته نږدې د وکاس تر وژل کېدو وروسته د سرحدي ځواکونو او قهرجنو مظاهره چانو ترمنځ د نشوت خبر ورکړی. فارس خبري اژانس ویلي چې سرحدي غزمی د مارچ پر 12مه د هرمز اهلي ښار ته نږدې یو کس چې ادعا کوي قاچاقورونکي وو پکشته کې دننه پټه ځوژلې. همدې مسلې د خلکو اعتراضونه پارولې. پر سرحدي پولیسو یې يرغل وروړی او یو شمیر سرحدي ساتونکو یې ټپیان کړی دي. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسېږي چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی.
دوستانو اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کیک بوکسینګ سلويختم پړاو سیالي نن په هرات ولایت کې ترسره شوې. د هرات د بدني روزنی ادارې سرپرست احمد جاوید رسولین ازاد رادیو ته وویل چې د غیور روزنی سیالي د ولسوالیو د فعال او کلبونو ترمنز د تنکي ځوانانو ځوانانو او لویانو په کټګوریو کې ترسره شوې چې سل لوبغاړو پکې ګډون کړي. د خغلی رسولی په وینا د دې سیالیو د ترسره کولو هدف د کیک بوکسینګ ورزش وده او په هرات ولایت کې د بنسټیزو پروژو ملاتړ دی. په هرات کې د کمال خان بند د پرانستلو په درشل کې د وښو ساحلي لوبې ترسره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له 5 لوبډلو شپېتو تنو لوبغاړو ګډون کړی و. خغلی قریزاده وویل د دې سیالیو له پیل څخه هدف په دغه ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو منځنه او د غوره څیرو پیژندل دي. د نوموړي په خبره په دې ورځنیو سیالیو کې لس غوره لوبغاړو ته میډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د جنوبي افریقا خزینه لوبډلې له هندي لوبډلې دریمه لوبه وګټله. د جنوبي افریقا او هند خزینه کرکټ لوبډلو ترمنځ د 5 یو ورځنیو سیالیو دریمه لوبه نن افریقا لوبډلې وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ د 5 یو ورځنیو لوبو لړۍ د رواني مارچ میاشتې په 8 نیټه پیل شوې و چې په لومړی لوبه کې افریقا د اتو وکټو په توپیر هند ته ماتې ورکړې وه. دویمه لوبه هند وګټله، خو درېمه لوبه چې د مارچ په 13 نیټه ترسره شوه افریقا ښځینه لوبډلې پکې هند ته ماتې ورکړه. د ویلو ده چې د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ په څلورمه لوبه د مارچ میاشتې په 14 نیټه او وروستۍ هغه به یې د همدې میاشتې په 18 نیټه ترسره شي.
دوستانو لا ازادي رادیو څخه مو څو سپورتي خبرونه واوریدل. په همدې د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ خبرونه او ریپورتونه ازادي رادیو ډاٹ کام چې زموږ ویب پاڼه د هلته کتلې او لستلې شي. ولس پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي ورپسې تان د څنګه مهروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي ډول د خبريالانو په نخښه کول خبريالانو او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون IFJ په یو راپور کې چې د پنځنبه په ورځ خبر کړ ویل دي چې پروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له عمله شاوخوا 300 خزینه خبريالانو خپل دندې پریخي دي. د فدراسیون په خپل راپور کې روسي هدفي وژنو ته په اشاره سره ویل چې دغه حالت د اندېښنې وړ دی او د روسي څو خبريالانو په نخښه کول د یو شمېر رسنیو مدیران د خزینه خبريالانو له استخدام څخه خلاص پسر کړی دي. په ورته وخت کې افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې په کور دننه او بهر کې لشلو زیاتو خبريالانو خپل دندې او ځایونه پریخي. دغه بنسټ وای د دوی تازه سرویخې چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې رسنۍ زیات شوي خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. دا وضعیت د بیان ازادۍ ته څومره گزار دی او که دوام وکړي د شل کلنې د غنوي ولسواکي تهداب به څومره ولړزيږي. نن د حقیقت څخه خبرونه کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلواتګر سره په همدې موضوعاتو بحث کوو. خلواتګر صاحب خراغلاس ازادي رادیو ته
سلامونه کوم. وده
لومړی پوښتنه ستاسو د سروې په اړه باندې وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه د افغان خبريالانو د پاره په ځانګړي توګه خزینه خبريالانو د پاره وضعیت ډېر خراب ده. د امنیتي له لحاظ نه، همدارنګه د عنعنوي او سیاسي له لحاظ نه وضعیت کړکېچنه ده. اوس خبريال متاسفانه دغه خپل د پاره یو روښانه آینده نه ویني او دغه وضعیت متاسفانه لامل شوی ده چې ځینې مونږ خبريالان خپل کار پرېږدي او حتی ځینې من خبريالان هیواد پرېږدي او بهر ځي.
که چیرې خبريالان په همدې ډول باندې خپلې دندې پرېږدي یا هم په ټوله کې له افغانستان څخه ووځي، په افغانستان کې د غنوي ولسواکي چې یو عمده برخه یې د بیان ازادي ده څومره ضربه به ورته ورسیږي؟
دا وضعیت لامل کېږي او باعث کېږي چې زمونږ هغه نوپا دیموکراسي او ولسواکي څه ده هغې ته ډېر زیان، هغه ته ډېر زیان ورسوي. ولسواکي همدارنګه دیموکراسي ځینې پیلارونه او ځینې اساسونه لري. نوی اساس یې د بیان ازادي ده او بل یې د ښځو حقوق او د ښځو لپاره ښه د ژوند او د کار لپاره زمینه برابرول ده. دا وضعیت بیا په خپله ښکاروي چې نه د بیان ازادي وضعیت او هغه اساس یې متاسفانه په افغانستان کې اوس ښه وضعیت لري او نه همدارنګه ښځو دپاره هغه د کار زمینه او د ازادي زمینه برابره شوې ده. نو په پایله کې دیموکراسي ته زه فکر کوم ډېر زیان رسېږي او هغه نوپای دیموکراسي چې په افغانستان کې شل کلنه تاریخ لري متاسفانه ډېر صدمن شي.
خلواتګر صاحب، که چېرې یو څوک پریکړه کوي چې دنده پرېږدي په رسنیو کې یا هم د رسنیو مشران دا پریکړه کوي چې یا خزینه خبريالان نه ګماري او یا هم په ټوله کې نارینه خبريالان له دینه ورسره پندندو باندې نه ګماري، دا ډول پریکړه بیا پر هغه نسل باندې چې تازه غواړي دی بهیر ته یا دی لارې ته راځنه نشي، دا وي په وړاندې څومره منفي اغېز کوي؟
یو خو یې مونږ شخصي پریکړه ده چې مونږ چېرته باید ژوند وکړو او چېرته باید کار وکړو او څوک د پاره د کار زمینه برابر وکړو او څوک د پاره د کار په خاطر استخدام وکړو. دا یې مونږ شخصي پریکړه ده. مونږ په دغه شخصي پریکړه کې آزاد او خپلواک. بل مسله دا ده چې د قوانینو پر بنسټ د خزینو د پاره همدارنګه نارینو د پاره د کار باید مساوي زمینه برابر شي. بل مسله دا ده چې که مونږ تصمیم نیسو چې د افغانستان نه بهر ته ځو، نو دغه تصمیم څرنګه د وضعیت لپاره اغیز اچوي او نورو خلکو لپاره دا څه معنا لري. که دغه عموم شخصي پرېږدې یا د قوانینو په ټکر کې دي او همدارنګه نور خلک هغه ازادیګانې سلبوي، نو دا عموم شخصي پرېکړه بیا نه ده، دا یو اجتماعي پرېکړه ده چې موږ باید د قوانینو پر بنسټ دغه پرېکړه ترسره کړو. نو موږ حق نه لرو چې یو ساعت پرېږدو دغه کار، موږ دغه کار بیا بل کسان ته اغیزه ولري. نو دا یو د قانون در خلاف عمل ده. کوم مدیر او یا کوم د رسنیو خاوند دغسې یو تصمیم نیسي چې خزینه کارکوونکي باید خپل کار پرېږدي او د دنه وروسته بیا بل خزینه خبریال استخدامیږي، نه. نو زه فکر کوم دا د اساسي قانون، موږ د اساسي قانون برخلاف ده. ستونزه دا ده چې موږ وضعیت څیرو او موږ د توانایي همدارنګه موږ د هغه دید او لیدلوری پر اساس دغه څیړنه ترسره کیږي. موږ حق نه لرو چې موږ چې خپل هغه برداشت او خپل هغه دانش چې ده نورو ته تحمیل وکړو. که موږ وظیفه پرېږدو، که موږ کار پرېږدو، که موږ هیواد پرېږدو، نو دا په دې معنا چې دا نورو خلک دپاره چې دوی غواړي په رسنیو کې کار وکړي، نور خزینه خبریالانو دپاره چې دوی غواړي خپل کار شروع وکړي، دوی باندې بد اغیزه لري. دا په خپله د قوانین پر خلاف کار ده، موږ دغه حق نه لرو.
خلوتګر صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او نورو مدني فعالانو پر وړاندې تاوتریخوالی داسې مهال زیاتیږي چې په ټوله کې د سولې خبرې روانې دي او سوله په ټوله دنیا کې سولې هغه مفهوم او معنا، یعنی د یو روښنایي راتګ، اما دلته ساحه ورځ تر بله تنګیږي. ولې داسې کیږي؟ آیا داسې ده چې د سولې په نامه باندې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړي ډول د بیان د ازادۍ په برخه کې ترلاسه شوې وي او ګواښ سره مخ کیدونکې دي؟
متاسفانه په افغانستان کې هر خزښت او همدارنګه هر حرکت چې کیږي بیا دغه حرکتونه او خزښتونه خپل دښمنان هم لري. موږ سولې دپاره هم ډېر دښمنان ده. دغه دښمنان نه یوازې موږ د سولې دښمنان دي، متاسفانه موږ د هغه لاسته راوړنې دښمنان هم دي چې په وروستیو دوه لسیزو کې موږ دپاره حاصل شوې ده. دغه د سولې خبرې، سولې موږ نیاز دی، موږ اړتیا ده، هر افغان اړتیا ده. موږ باید په هغه وضعیت کې ژوند وکړو چې هغه وضعیت د سولې په نامه یادیږي. خو متاسفانه دغه وضعیت ته رسیدل بیا په افغانستان کې دا یو ډېر ستونزمن مسله ده. موږ دښمنان د خلکو، دښمنان د دغه خوځښت او همدارنګه د دغه حرکت په تبهامې ځینې کارونه کوي چې دا د سولې دپاره مخالفت دي. موږ دښمنان بیا دغه مهال چې موږ سولې دپاره کوشش کوو، تلاش کوو، همدارنګه د هغه دوه لسیزو د لاسته راوړنې د حفاظت په خاطر کوشش کوو، نو ځینې کسان دي، ځینې ډلې دي چې هم د سولې دپاره همدارنګه هم د هغه لاسرونې د حفاظت د مخالفت په ډول دغه مسلې باندې بیا دوی ځینې کارونه کوي، ترورونه کوي، ځینې کسان وژني، موږ خبریالان وژني، موږ مدني ټولنې کسان وژني چې هم موږ سولې ته ونه رسیږو، هم دارنګه دغه موږ لاسته راوړنې چې ده هغه هم باید حفظ ونه شي.
که چیرې هدف دا وي چې یو داسې سوله راځي چې هغه کې بیا د خبریال راتلونکی یا د بیان د ازادۍ راتلونکی داسې واوسي په ټوله کې بیا هغه خلکو دپاره چې په اوس مهال کې په رسنیو کې یا د بیان د ازادۍ په برخه کې کار کوي یا د دې برخې فعالان دي، څومره بیا د دې زمینه برابرېږي چې هغوی ځان سانسور کړي؟
یو مسله دا ده چې نننی وضعیت کې همدارنګه په نننی نړۍ کې هر مفهوم خپل هغه کلاسیک یا پخوانی تعریف یا پکې توپیر راغلی دی. په هر مفهوم کې د هغه اجتماعي مفاهیم یو هم سوله ده. سوله یوازې د جنګ ختمېدل نه ده. سوله یو وضعیت ده چې په هغه وضعیت کې باید جګړه نه وي او په هغه وضعیت کې باید هغه اساسي حقوق د وګړو لپاره تعریف وشي او موجود وي. یو د هغه اساسي حقوق همغه د بیان ازادي ده او همدارنګه د رسنیو ازادي ده. زه فکر کوم که موږ دښمنان وضعیت دغسې تعریف کوي چې یا سولې یا د بیان ازادۍ، دا پخپله د دوی یو نیرنګ ده، د دوی یو فریب ده. زه فکر کوم موږ سولې ته اړتیا لرو او سولې موږ حق ده. د دې حق په خاطر باید موږ مبارزه وکړو او دغه شان مبارزه وکړو چې دغه موږ بیا اساسي حقونه چې ده هغه هم باید په خپل ځای کې وي. دا د بیان ازادي ده، د بشر حقونه ده، دغه مسایل باید په خپل ځای کې وي.
کله چې موږ د رسنیو بحث کوو، دلته تر ټولو مهم ټکی د بیان ازادي را مطرح کیږي. او بیان ازادي بیا یوازې په خبریالانو پورې هم محدوده نه ده. تاسو په یو داسې بنسټ کې کار کوئ چې هغه عملاً د بیان د ازادۍ درشت لپاره کار کوي. تازه د پوهنې وزارت یوې پریکړې به خبر شوي یاستئ چې د دولس کلونو د نجونو پورته یې په ترانې ویلو باندې بندیز لګولی. په ټوله کې دا د څه ښودنه کوي؟ افغانستان کوم قرن ته روان دی او د بیان ازادۍ پر وړاندې دا څه ډول یو ضربه ده؟
کله چې موږ وایو د بیان ازادۍ دا یو حق ده، ډېر د افغانانو دپاره او ډېر د بشریت دپاره، دا یوازې د خبریالانو دپاره نه ده، د مدني ټولنې دپاره نه ده، دا د هر وګړو د افغانستان په مستوا کې د هر وګړو حق ده چې دغه حق ولري او همدارنګه د دن استفاده وکړي. ځینې مسایل دلته بیا ترسره کیږي چې موږ دپاره شک پیدا کیږي چې ځینې کړۍ دلته په دولت کې په دننه کې او د حکومت په دننه کې هم دغه د طالبانو یا د افراطیانو یا د تروریستانو هغه ایدولوژي ته چې دا د هغه دپاره کار کوي. یو هغه همغه تصمیم وه چې د کابل د معارف ریاست لخوا نیول شوی و، او خوشبختانه دغه تصمیم اوس ملغا شوی ده، لغوه شوی ده. په خپله د معارف ریاست وایي چې دا برداشت درست نه وه او موږ هغه پخوانی تصمیم اوس په خپل ځای کې نه ده او لغوه شوی ده. که موږ دغه مسایل ته پام ونه کړو او دغه مسایل ته بیا ځینې تصمیمات چې د ازادۍ پرخلاف ده، د هغه پرخلاف موږ ونه درېږو، نو دغه قرائت بیا خپل ځای نیسي چې موږ د هغه پخوانۍ لسیزو کې د مثال په توګه شل کال مخکې بیا موږ وضعیت د هغه شل کال مخکې پخوا په توګه باید وي.
د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایه رئیس ښاغلی مجیب خلوتګر، ډېره مننه.
هیله ده مهرباني.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. پسرلی را روان دی او طبیعت د رنگینو جامو اغوستلو ته تیاری نیسي. د طبیعت د ښکلا لپاره د نیالګیو او نورو زینتي بوټو ایښودل مهمه خبره بلل کیږي. په دې خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په افغانستان کې ځوانان څومره په دې برخه کې ونډه اخلي. په نورو هیوادونو کې د اقلیم او چاپیریال موضوع یوازې د حکومتونو په سطحه نه، بلکې د عامو خلکو لپاره هم مهمه وي او د بحثونو ترڅنګ کار ورته کوي. دوی د چاپیریال په ښایسته کولو کې برخه اخلي. نیالګي او نور زینتي بوټي د دې لپاره اږدي او کاري چې د طبیعت د ښایسته کولو ترڅنګ روغتیا ته هم ګټور تمام شي. د کابل اوسیدونکی خالد شاه نایل وایي په افغانستان کې بیا په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې دې مسلې ته پام نه کیږي، ځکه خو د ونو او نورو بوټو د نه موجودیت له کبله هوا هم ککړه شوې ده.
کپ چیرې فکر وکړو اوس د نړۍ په سطح اوس اکثره بسونه چې راپورته کیږي د چاپریال ساتنې په اړه وی، نو دوی اوس کوشش کوي چې د نړۍ آلودګي ډېره بخي زیاته شوې ده. نو تیر کلم چې مونږ د هغه ولیدو انډیکس ولیدو کم فهرست مچول دو، په هغې کې کابل تقریبا څوارلسم که دیارلسم هغه ښار و د نړۍ د آسیا په سطح ککړتیا یې لرله، آلودګي لرله. دې عمده دلیل همدا دی چې مونږ د کورونو شاوخوا یا مثلا په للمو کې بوټي نه کاروو یا ونې نه کینو، نو دا دلیل همدا دی چې ان تر دې موږ دومره کوشش نه کوو چې هغه د خپل کور تر څنګ که یو بوټی ځان لپاره یا مثلا د بل د هیواد لپاره کینو. که چیرې موږ و هیواد سره یا خپل خلکو سره یا خپلو کورنۍ سره موږ مینه ولرو، نو موږ کولی شو چې هدا کله که ډېر نه یو دوه درې بوټي خو واخلو په دې شخصي پیسو باندې. که دولت دا کار نه شي کول خیر د موږ به وکړو، هر څه به دولت ته نه سپارو.
ځوان لیکوال جاوید اوربل وایي دا چې ځوانان نیالګي نک دي یا د چاپیریال اړوندو مسایلو ته پام نه کوي یوه وجه یې کېدای شي دا هم وي چې دوی د دې مسلې له ارزښت خبر نه دي.
یو لوی عامل خو دا ده چې زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډېر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډېر زیات نه پوهیږي چې که چیرې زموږ چاپیریال شین وي ونې پکې نو دلته به اکسیجن به هم ډېر وي، دلته به ډېر زیات سیلابونه هم نه راځي، دلته به هوا پاکه وي، دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډېر نه وي. زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای سي چې ډېر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډېر معلومات نه لري. او یو بل وړوکی عامل شاید دام وي چې ځینې ځوانان چې ګوري شار ته راځي یا مثلا په ځینو نورو برخو کې هلته نیالګۍ کښېنول سي د هغه سمه پالنه ونه سي او هغه بېرته وچ سي د منځه لاړ سي، نو یو قسم خلک بې تفاوته کېږي د شنو ونو د کرلو سره. که چیرې دې برخې ته هم پام وسي که یو څوک یو نیالګۍ کښېنوي هغه تر پایه پورې هغه ته اوبه ورکړي وی ساتي، دا به د دې لامل سي چې هغه ونه په هماغه ځای کې پاتې سي، هغه لویه سي او سیوري ته دوی کښېني.
په دې وروستیو کې د نیالګیو د ایښودلو لپاره په ځینو ولایتونو کې اشرونه هم وشول. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړاو وایي دا د لوستو او هغو ځوانانو مسؤلیت دی چې دا مسله درکوي او مهمه یې بولي. که دوی نیالګي کېږدي نور ځوانان به هم له دوی په تاثر دغه کار وکړي.
اوس اکثر ځوانان چې وګوري اته په ذهن کې دا ورګرځي، نو دای دومره که اوس ولایتو کې وګوري هغه یادې نافهمي وجه یادې د سر سل مشکل لري کنه، نو اوس هم که غواړي دا خلک ته وسي نیالګي، نو دغه دا د لوستو ځوانانو نه پکار ده، دغه ځوانانو ته پکار ده دغه راوځي دغه یو دوی لپاره یو اشر وکړي په دې غونډیو باندې وګرځېږي ونې کښېنوي، نو دغه نه به دا ورپورې دا نور خلک هم نه زده کړي. نو که داسې په خود تاسې خو نه زم نارې تم نارې وایي، نو ما ورته په یغو څه ور وښیو خبره باندې سنه کېږي عمل کې کېږي. نو دغه کوم ځوانان سي وس لري یا لوستې دي یا دغه خبرې کې سي چاپیریال دا شی ده یا همدغه په لاس کې ده موضوع، دوی که وغواړي دوی د راوځي دوی نه به نور ځوانان زده کړي. که تاسو خبره باندې نارې وایي نو څه څه ماته ځان عمل نه خو بلته یې نه سي ورښودلی.
د تړاو په باور که ځوانان نیالګي کېنږدي نو یو وخت به خپله دوی په داسې و چاپیریال کې ژوند کوي چې د ژوند کولو به نه وي.
نتیجه خو به نو د کاروان صاحب باید ته وایي مرغان دې راسي زموږ لپه کې د ځای وکړي، غر مو نختر نه لري کلی مو چنار نه لري، نو دې چې ته به ورسېږو نو سې نو مو غر نختر لري نو مو کلی چنار لري، نو بیا به مرغان ته وایي سراسې لپه کې ځای راوکوي، دا به نتیجه وي. اوس مو دا خو ګورم عموماً خبر ده سې سړی زړه ډېر یا روان اوبه سره یا د شینوال سره ارامېږي، نو چې کله موږ نه هغه شینوال له شاید لاس نه موږ ته زړونه ونه ارامي، کېدای شي هغه ناسته یا هغه د انډیوالانو سره څو شېبې څښي، نو هغه د کېناستل نه هم خوند وانه خلو هوا صفایی دا شم خو یو رنه اخلي.
د جاوید اوربل په باور که ځوانان نیالګي کېږدي دی وی پالي سره له دې چې د چاپیریال په ښایسته کولو کې به یې ونډه اخیستې وي، دا به یې یوه لاسته راوړنه هم وي چې حساب پرې کولی شي.
زموږ یو مشر استاد و چې هغه د کابل شارینه و په دې پارک کې چې به تېرېدلو، نو ده به یوې ونې ته ګوته ونیوله وایي دا دغه ونې ما کښېنولې دي. د هماغو همدې خبرو په موږ باندې داسې تاثیر وکړي، اوس ما سره خپل هم دا فکر را پیدا کړي چې زه هم باید داسې ونې کښېنوم چې د ناجو ونې چې هغه 15-16 متره جګي او یو وخت چې زما عمر دوه چنده یا درې چنده سوی د اوس حالت، او زه بیا هغه ونه ګورم چې دا ما په خپل لاسو باندې کښېنولې ده دومره غټه سوې ده، نو هغه وخت انسان ډېر زیات خوند د دې نه اخلي. خپله ما سمنګانو کې 300 د بادامو ونې کښېنولې، نو زه ورنه رالم دلته کابل ته، خو دویم ځل چې زه ورغلم دا خونه ډېرې لوی لوی ونې جوړې سوې وې، نو ما ته خپله ډېر زیات خوند راکوه چې دا ګورمه واړه واړه نیالګي کښېنولې وه، اوس غټ باغ ترې جوړ دی او هر ونه یې څلور متره او پنځه متره جګه سوې ده، همدومره سیوری یې کړی دی.
د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی له ځوانانو غواړي چې سکل د نیالګیو په ایښودلو کې ونډه واخلي.
لکه څنګه چې تاسو بهتر معلومیږي دغه خپل نیالګي نول د عادت یو خبره ده چې په چاپیریال ساتي، او د چاپیریال ساتل د افغانستان د دنیا د ټولو اقشارو کار دی. نو په دې اقشار کې یو لوی ونډه بدون د شک چې ځوانان لري، او ځوانان دی چې دغه هیواد ساتي، ځوانان دی چې دغه هیواد روزي، ځوانان دی چې نیهالونه کینوي. نو کچېری دا ځوانان دوی نیهالونه کینوي بدون لشک چې سبا ته بیا هغه نیهال دوی ته ګټمن تمامیږي او دوی دغه نیهال په سیوري کې کښېني. نو پر دې اساس باندې د ټول ځوانانو څخه مو غوښتنه ده چې نیهالونه کینوي څو چې راتلونکي نسل ته او دوی ځانو ته یو پاک هوا ډالي.
دا چې ولې ځینې ځوانان نیالګي نکتي یا دا موضوع ورته مهمه نه ښکاري، او څه ډول نیالګي کې خودل شي او پالل شي، په همدې اړه مو د ګالو کرنیزې موسسې له مسؤل عبدالحشم ناصری سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ناصری صاحب، پسرلی را روان دی او د نیالګیو د ایښودلو وخت دی، خو ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کینوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي، ستاسو په نظر ولې د دوی دغه مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونی موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو، یو پلن پاڼې دي هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي، یو ستن پاڼې دي هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي هغه په کال کې درې کیلو پیتنساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي، او پلن پاڼې چې دي هغه تر پنځه کیلو پورې ترشو کوي، او یوه کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خنسا کونې لپاره د یوه ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې اوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي، او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټیږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره پنځه متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کینولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري، د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي، که غرونه یې، که غونډۍ، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کینول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي دغه نیالګي
نیالګي یا زینتی بوټي خو د وخت په تیرېدو سره بیرته له منځه ځي، څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو لپاره یا هغه ونې سي هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې لپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي. موږ کولی شو چې هغو ته دغه خالصوی بوشکی ستلونه بوتل یا دا سیرومان سی په دغه روختونو کې خالصوی غرزولی هغه ټول راواخلو راټولې کو دي هرې ونی بیخته یې خخ کو هغه په ډیر وخت کې یو ځلی مخ کولای سو سی د ستل په وایسته هم له اوبو ډک کو او یو کوچنی سورای ورکو سی په هر څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبو اچي دا ورته کار ورکولای سی. دوهمه مسله دا ده ک د ځنګلونو د ونو خواښه د هغوی راپریوتي پاڼې سی رسی سوی هغه د نوې نالګیو شاوخوا موږ هواری کو خخی کو دی اوبو له تخریب مخنیوي کیږي دی اوبو هغه ضرورت دی ونی را کمی په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ لپاره نور هم اسانه کېدلی سي. موږ کولای سو سي څاڅکی زه خړوبونه تر سره کو په دې هیله سي زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي. موږ په خپله ټولنه کې ډیر ښه ښه رواجونه او ډیر ښه فرهنګ لرو سي سي اشرونه کوو که اوس هم هماغه د اشرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاسي نیالګي کښېنوي. خیر ده که هغه نیالګي سي هغه په بازار کې خرڅېږي د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته له کوم لګښته کلمې سي راوړي کښېنوي، نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي.
ترنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.